زل بیا خره غلاس تاسو مشال لاړو ته غوږی است او دا مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه درته لرو او د افغانستان د لوی جرګې د اختتامي غونډې به هم خبر شي چلته څه پرېکړې شوې دي د دې په اړه به هم معلومات درکړو. خو تر هر څه مخکې ورزو بشیر احمد ګواښته چې د دې مهال خبرونه مو خبر کړي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د هغه لیک په اړه سپیناوی لپاره تللی چې د رپورټونو تر مخه پکې له امریکا څخه د پاکستان پولیسي حکومت کې د پاکستان د پوځ د مخنیوي غوښتنه شوې وه. په کورم ایجنسۍ کې 15 وسلوال مړه او 4 امنیتي عسکر زخمیان شوي او نوخر سره نږدې یو دینی عالم وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل په کورم ایجنسۍ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال مړه او 4 عسکر زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو لخلې وایي چې دا پیښه د منځنۍ کورمې په مسوزو په چوګي سیمه کې رامنځته شوې ده. په کورم کې له څه مودې راهیسې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې تر اوسه پکې ګڼو ته ځاني زیانونه اړول شوي دي. د یو بل خبر تر مخې د خیبر پښتونخوا د نوخار سره نږدې وسلوالو پر یو جمعه ډزې کړې او یو دینی عالم وژل دی. پولیس وایي چې 24 کلن مولانا عبیدالله پرون ماښام په سیدو کې وژل شوی دی. چارواکي وایي چې نوموړی د ترهګرو بریدونو خلاف او د وسلوالو د حملو خلاف به خبرې کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته دغه تورونو د سپیناوي لپاره رسیدلی چې ویل شوی نوموړی امریکا ته داسې لیک ورکړی چې پکې په ملکی حکومت کې د پوځ د مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې وه. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې یو پاکستانی نژاد امریکایي چې د سفیر حسین حقانی سره یې ښی اړیکې وې دعوه کړې چې داسې یو خط د امریکا د ګډ ځواکونو پخواني قومندان ته ورکړی چې د پاکستانی صدر آصف علي زرداری په وینا حسین حقانی لیکلی و او پکې غوښتنه شوې وه چې د پاکستانی پوځ له لورې په ممکنه توګه د آصف زرداری له څوکۍ د لرې کولو مخه دې ونیسي. خو حقانی ویلي داسې هیڅ خط یې نه لیکلی او نه لیږلی دی. نوموړی به آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ګوري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د دودویزي لوی جرګې د سپارښتنو په رڼا کې به عمل وکړي. له ټول افغانستان څخه راغلو څو د پاسه 2000 قومي مشرانو په 4 ورځنۍ جرګه کې د یوې شپږاویا مدعیزي پریکړې لیک تر مخه په مشروط ډول په امریکا کې د افغانستان اوږدمهاله پوځي شتون په حق کې مشوره ورکړه. ولسمشر کرزی وویل چې د قومي مشرانو ټولې مشورې مني.
چې دا ستراتیژیک همکاري د امریکای او د نورو سره به هیڅ وخت ستاسو بې مشورې نه وي او په پټو به نه وي او په ښکاره به وي. په ټولو مواردو چې د افغانستان منفعت پکې واضح او څرګند نه وي هلته به هیڅ کله هم اقدام نه کېږي. دا تعهد درسره کوو.
په دې پریکړه لیک کې راغلي چې امریکایان تر هغه وخته پورې په افغانستان کې پاتې کېدای شي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ساتلو پوره توان پیدا کړي. د نورو ډیرو خبرو ترڅنګ په پریکړه کې دا هم راغلی چې د امریکایانو د پوځي ادارو موقعیتونه باید معلوم وي. امریکایان باید د شپې عملیات د افغانانو په لارښوونه وکړي او د سولې خبرې باید پر مخ ولاړې شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې حکومت شپېته دهقانان د کوکنارو د کرلو په تور نیولی دي. د چارواکو په وینا د دوی په شل جریبه ځمکه کرلي کوکنار یې هم اړولي او په ځای یې پې غنم کرلي. په افغانستان کې د کوکنارو په کر او د اپینو په تولید د حکومت لخوا بندیز دی. د لیبیا چارواکي وایي چې د دې هیواد پخوانی واکمن او وژل شوي مومر قذافي په نیول شوي زوی سیف الاسلام قذافي به په عادلانه توګه مقدمه چلیږي. د لیبیا د لنډمهاله وزیر اعظم عبدالرحیم الکیب وویل چې سیف الاسلام یې د هیواد په جنوب کې نیولی دی. یاد دې وي چې نوموړی د جرمونو د څېړنو عدالت نړیوال عدالت ته د بشر ضد جرمونو په کولو کې مطلوب دی. اروپایي ټولنې له لیبیا څخه غوښتي چې په سیف الاسلام دې د نړیوال عدالت په ټینګې همکارۍ مقدمه وچلول شي. اسرائیل وایي چې ایران د اټم بم د جوړولو څخه یو کال لري دی. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک سینین ټی وی سره په مرکه کې ویلي چې یو کال وروسته به ایران د اټم بم د جوړولو هدف ته ورسیږي او له دې مودې وروسته به یې مخه نیول مشکل وي. بارک ویلي چې اسرائیل دې خبر ته په پام سره حالت له نږدې څاري او د وخت او حالاتو سره سم به ګام پورته کوي. خو ایران دا تورونه ردی او وایي چې د دوی اټمي پروګرام سوله ییز دی.
د شام صدر بشار الاسد ویلي که په ملک کې پوځي مداخلې وشي نو سر به ورته ټیټ نه کړي او د خپل هیواد لپاره به ځان قربان کړي. نوموړي دا خبرې د برتانیې یو اخبار سنډي ټایمز سره په مرکه کې له هغه وروسته وکړې چې پر نوموړي نړیوال فشار ډیر شوی چې په خپلو خلکو دې تشدد نه کوي او د مظاهره چیانو سره دې خبرې وکړي. په شام کې له څو میاشتو راهیسې خلک د حکومت څخه د اسد د لرې کولو لپاره مظاهرې کوي چې ډیری یې په حکومتي تشدد کې وژل شوي دي. په چین کې په یوه چاودنه کې 14 کسان ووژل شول. د چینی چارواکو په وینا چاودنه د ژینټای ښار د کیمیاوي موادو په یو مرکز کې شوې. په پیښه کې ټول وژل شوي کسان په دې مرکز کې کارکوونکي کسان وو. چینی چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د چاودنې لامل نه دی معلوم او په دې اړه څېړنې کوي. دا وو د دې وخت د مشال ریډیو مهم خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ.
په کابل کې لوی جرګې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون منظوري ورکړې. د افغان ولسمشر حامد کرزی وایي بې تعلیمي د هیواد د هر ستونزې لامل دی.
د جنگ په میدان کې پیاوړي یو، غرو ته پتراټ خیژو، خو باسکل نشي جوړولای. تعلیم 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 او خدای تعالی دلته رستګاری پکې.
د بشري حقوقو ادارو او ملت پالو بلوچستانو د رحمان ملک هغه وینا رد کړې ده چې په تیرو کالونو کې په بلوچستان کې یوازې څه د پاسه 1400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار کې حکومت د کوکنارو کرونکو بزګران نیولې دي.
تر اوسه پورې نږدې شپېته کاروانګر چې کوکنارې کرلې و دوی نیول شوي دي.
ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو او ونیز خبرونه زما کور زما کلی به هم واورې لمشال رادیو سره اوسې. خبرونه لومړی رپورټ ته ورزو. په افغان پلازمېنه کابل کې دودیز لوی جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګې د اختتام پر مهال ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د جرګې د ګډونوالو د ټولو مشورو د منلو هوډ څرګند کړ او د دې تړون د کولو اعلان یې هم وکړ. ولسمشر کرزی پر تعلیم زور راوړ او ویل چې افغانان باید یوازې او یوازې تعلیم ته مخه کړي. په دې اړه د ګل ایاز رپورټ اورو.
په افغان پلازمېنه کابل کې د دودی زلوی جرګې په پای کې د وینا پر مهال ولسمشر حامد کرزی وویل د ټول هیواد او د ټول ولس د مشرانو او استادو خبرې اورېدلې دي او د هغوی ټولې مشورې مني.
می خوایم چې حرفه ته خلاصه کړم تا اطمینان همه یې حاصل بشه. کمی قطعنامه کې خوانده شد نمایندګی شما را میکنه همه یې را خلاص تک برم با مال خدای تر بخیر باشه. بیا با سرگور مسلم باس بگیر ماشام دی در دیر خیر.
در بیا جرگا لامریکا سر دا ستراتیجیک تلون او دا افغانستان دا راتون که پاره دا مشورو لپاره وا چې سلو روزی روانه وا. دا رپورتونو تر مخه دا لوی جرگی دا غنڈی پر محال لامریکا سر دا ستراتیجیک تلون پا اړه حکومت تا مشوری ورکڑی شوی دی او پا دی که ویل شوی چې دا تړون باید د لس کال لپاره وي چې بیا یې موده روستو هم غزیدلی شي. د ستراتیجیک تړون په اړه بلا مهمه خبره دا ده چې په افغانستان او امریکا کې به د سیاسي نظام له بدلونو سره هم په دې تړون ساسر نه وي.
چې دا ستراتیجیک همکاري د امریکا او د نورو سره به هیڅ وخت ستاسو به مشورې نه وي او په پټو بنوي وي او په ښکاره به وي او په ټول موارد کې او په ټول موارد کې د افغانستان منفعت پکې واضح او سرګرد نه وي هلته به هیڅ کلمه اقدام نه کیږي. دا تعهد در سره کوم. د افغانستان په خیر وي، د افغانستان د پاره وي او ستاسو په مشوره او په واضح ښکاره صفکه وي.
کرزی ویل تړون د گاونډي هیوادونو د خپلواکۍ پر ضد نه دی او نه هم افغانان خپل خاوره د گاونډي پر ضد استعمالي دوته پریک دی.
افغانستان د خپل گاونډیانو سره همکاري غواړي او هم د دنیا سره دا غواړي چې د افغانستان د خاور سبز مش پر همسایګانو کار نه کوي تاوان بنورسیږي او هم د همسایګانو څخه دا غواړي چې د افغانستان سره نیکه وزو چې د افغانستان په سوله او په امن کې را سره همکار. دا هم په تمام معنا منو چې موږ د زرو کال ژوند ورسره تیر سوی دي او چې دنیا وي موږ به د دوی سره دا ژوند کوو چې را سره کار سي په دې کې د دوی هم خیر دی او زموږ هم خیر دی.
کرزی په خپل وینا کې پر تعلیم زور راوړو او د جرګې غړو ته ویل چې خپل سم کې د تعلیم شعور را بیدار کړي.
د جنگ په میدان کې پیاوړي یو، غرو ته پتراټ خیژو، خو باسکل نشي جوړولای. مزرونه په سرعت کولای سو خو خپل معدنیات نشو راایستلای. دا په دې چې تعلیم مونږ دی کړی. نو ورونو مشرانو خويندو کله چې خپل وطنونو ته ځي خلکو ته د تعلیم تشویق کوي. تعلیم 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 او خدای تعالی دلته رستګاری پکې.
ولسمشر حامد کرزی په هغه افغانانو چې بهر هیوادونو کې میشتي بیرته د راستنیدو اویل چې د هیواد د سوکالی لپاره کار وکړي.
خدای مراول پستر کې بیوکو پستر کې بیوکو د تعلیم د پاره پاکستان کې ماشومان ته غوښتنه درلوده بالکل کو خراسان خپل وطن ته څه کوي تر قیامت هلته راسي د ایران د پاکستان سره بارسي خپل وطن ته راسي رابارسي ماجرو نمائندگان دلته ناستې رابارسي ټوله څه کوي.
د جرګې پر مهال د ولسمشر نه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اړه پوښتنه وشوه نو کرزی په خندا د دې جواب سدا سی ورکړو.
استخبارات درو اوس ور ورکیر لري.
د افغانستان د دودیز لوی جرګې کې شاوخوا 2000 غړو ګډون وکړو. په دې موقع کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی وو.
د ګلیاس پر رپورت کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې وو استخبارات لري او دا پیاوړی کیږي او داسې نورې هم خبرې وکړي او د بهرنیو هیوادونو کې پرمیشتو افغانانو غږ وکړ چې بیرته د وطن ته راستانه شي وطن دې جوړ کړي او هلته د سولې راولي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو د ادارې کارکونکو او بلوچستان ملتپالو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې په بلوچستان کې سده پاسه 1400 کسان په تیرو کالونو کې وژل شوی دي. دوی وايي په دې صوبې کې په زرګونه کسان وژل شوی دي. په دې اړه د نیاز موسی خیل رپورټ اورو.
رحمان ملک په قومي اسمبلی کې د یوې پښتنې په جواب کې ویلی وو چې په کراچۍ کې په 2 کلو کې د وژل شویو کسانو شمیره د بلوچستان د 15 کلو د وژل شویو کسانو تر شمیرې زیاته ده. د نوموړي په وینا یوازې په 13 کلو کې په کراچۍ کې 3908 او په بلوچستان کې په 15 کلو کې 1450 کسان وژل شوي. د پاکستان د بشري حقوق ادارې یا HRCP بلوچستان څانګې مشر ساحر حسین ایډوکیټ د رحمان ملک له وینا سره متفق نه ښکاري. دای وای
ډیر مړی شوی دی. اغوا برای تاوان په بنیاد د مذهبي دهشتګردي په حواله د ټوټل کراچي بلوچستان آبادی دی وای چې یقین لک کافیا لک د ټوټل بلوچستان آبادی د 2 کروڑ خالي د کراچي شهر آبادی ده. دغه د آبادی د لیول سره په بلوچستان کې چې کم آثار شوی دي دونی ډیر دي آثار په قبایلی علاقو کې هلته د اف آی آر دغه کانسپټ نه وي. پولیس د ادارې کوشش کی چې اف آی آر وغیرہ نه درج کړي. درګي هم سبا اخبار کې یو بیان ورکړي چې اسمه دښمنی
په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې مشر ساحر حسین ایډوکیټ زیاته کړه په بلوچستان کې یوازې د بلوچ ملتپاله سیاسي کارکونکو د تښتونې او وژنې شمیره تر اندازو بیخي زیاته ده.
سالانه خپل یو HRCP انوال رپورټ شایع کړي. انوال رپورټ شایع کړي په هغه کې موږ ټوټل ډیټیل ورکو. د مسینګ پرسن خدا سي و چې د 300 څخه زیات خالي هغه کسان چې پولیټیکل ورکر د سټوډنټ ارګنایزیشنز ممبران اول خدا ورکیدنګ ایسا یار نه کیږي. دغه بعد 300 تقریبا داسې کسان ډډ باډیز ملاو شوی دي. شکایتونه مخړي دي هر شی مخړي دي چې به سپریم کورټ ته پوری تللی وو هغه هم څه کاروایی نه کیږي.
بلوس ملتپال ډلې هم د رحمان ملک تازه وینا په سخت ټکو غندلې. وای په بلوچستان کې د وژل شوی کسانو شمیره کم شودل شوی. د بلوس ملتپال ډلې BNP منګل ډلې یو صوبای مشر سردار حقنواز بوزدار په دغه اړه وویل
رحمان ملک تو میرے خیال سے بلوچستان کی سیاست کو
رحمان ملک لسر د بلوچستان په سیاست او په ستونزو کله خبرو هغه ته کله معلومه و چې د بلوچستان اصل ستونزه څه ده. د مشرف له وخته چې تر اوسه وسمره نو په لکاو بنو وایم خو په زراو بلوچستان وژل شوی او تر اوسه چاته معلوم شوی هم نه دي او نه یې کیسونه له پولیسو سره درج شوی دي. رحمان ملک له حقیقت سرغړونه کوي. په اصل کې په بلوچستان کې په زراو کسان وژل شوی او نور سیمو شمیره به په سلاو وي. د رحمان ملک تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې د بلوس ملتپال ډلو په وینا په بلوچستان کې د بلوس سیاسي کارکونکو د تښتونو او وژنو پیښې تر پخوا بیخي زیاتې شوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې د لیکوال او د قبایلي چارو د کارپوه فرحت تاج مقاله خپره شوې ده. نوموړي لیکي د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان هغه وینا ناسمه ده چې د بي پیلوټ الوتکو په غبرګون کې پښتانه اورپکي ترهګر بریدونه کوي. نوموړي وایي پښتانه او پښتونولي د بېګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په مقاله کې دا هم راغلي چې ځانمرګي بریدونه زیاتره له 18 کالونو د کم عمر ماشومان کوي او پښتانه په ماشومانو خپل بدل نه اخلي. د مقالې نورې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال فرحتاج په خپل مقاله کې لیکي چې عمران خان وایي ځانمرګي بریدونه په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو په غبرګون کې مخې ته راځي. همدارنګه نوموړی دا هم وایي چې پښتانه ځانمرګي بریدونه د پښتونولۍ پاللو په لړ کې د خپل بدل اخیستو لپاره ترسره کوي. په نورو ټکو کې د عمران خان مطلب دا دی چې ترهګري د پښتنو د کلتور له وجې ده. خو لیکوال وایي چې د عمران خان دا ټولې خبرې بې بنیاد دي او یا نوموړی د 1 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو وروسته د رامنځته شوو حالاتو نه دی خبر. په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې د کال 2004 نه وروسته زیاتره ډرون بریدونه د شمالي او جنوبي وزیرستان د دول احمدزی وزیر او عثمانزی وزیر قبیلو په سیمو کې شوې دي او د عمران خان په خبره د پاکستان دننه په زیاتره ترهګر بریدونو کې هم د دې قبیلو خلک ککړ دي. خو لیکوال وایي چې دا څنګه کېدای شي چې د پښتنو د دې قبیلو خلک خپل بدل د بیګنا او معصومه خلکو نه واخلي، ځکه چې دا خبره په پښتونولۍ کې د سره نشته. او بل دا خبره چې القاعده او پنجابي طالبان د پښتنو د بدل اخیستو لپاره بریدونه ترسره کوي، په دې کې هیڅ حقیقت نشته، ځکه چې پښتانه خپل بدل په خپل اخلي. لیکوال فرحتاج وړاندې لیکي چې په پاکستان کې څومره ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي، په هغې کې زیاتره هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 18 کلونه کم دي. نو په پښتونولۍ کې دا خبره نشته چې د میرمنو او ماشومانو د لارې دې بدل واخیستل شي. اصل خبره دا ده چې طالبان د قبایلي سیمو خلک په دې مجبوره کوي چې دوی ته یو ماشوم ورکړي او یا یې ترې اغوا کوي او بیا ورته د ځانمرګي بریدونو تربیه ورکوي. د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د احمدزی وزیر، عثمانزی وزیر او د دوړ قبیلو په سیمو باندې ISI پلوه طالبان مسلط کړی شوي دي او دغه ته بیا د ښه طالبانو لقب ورکړل شوی دی. دا طالبان په افغانستان کې په ناټو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي او په پاکستان کې یې نه کوي او همدغه وجه ده چې په دې سیمو کې زیاتره امریکایي جاسوسي الوتکې بریدونه ترسره کوي. لیکوال فرحتاج په اخره کې لیکي چې د پاکستان دننه د ځانمرګیو بریدونو د پښتنو د کلتور سره هیڅ تعلق نشته او دا د دغه هیواد د امنیتي اسټابلیشمنت د ستراتیژۍ او د القاعده د جهادي نظریې پیداوار دی.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ:
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092332533351.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او اوس یو بل رپورټ ورزو. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د خیبر پختونخوا په نوخار کې د افغان کډوالو پر ضد خلکو احتجاج کړی دی او وایي کډوال د بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د سیمې اوسیدونکي وایي افغان کډوالو ترې د دوی وسایل اخیستي دي. د یو افغان چارواکي په خبره پاکستان پر افغانستان د فشار اچولو لپاره داسې خبرې خپروي. د ده په خبره پاکستان ښایي بیا د افغان کډوالو په نوم د مرستې غوښتنه وکړي. کډوال وایي دوی په ټولنه کې د اوسېدو هڅه کوي، خو چې کله یو ناسم کار وشي نو پر دوی د کابلیانو ټاپه ولګول شي او پر دوی تورونه پورې کړل شي. د مقالې مهمې برخې له ګلایاز اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا په نوخار کې په سوونو خلکو د افغان کډوالو پر ضد لاریون کړي چې د دوی په وینا سیمه یې نیولې ده. دوی وایي افغان کډوال دي د دوی له هیواده وځي. د پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان تر حملې وروسته او یا هم د طالبانو له کبله په میلیونونو افغانان کډوال شول او خپل هیواد یې پرېښودو او په پاکستان کې میشت شول. په دوی کې زیاتره په پاکستان کې زیږیدلې هم دي. ورسپان لیکي دی لاریون نخکاری چې د پاکستان ملکی وګړي او د افغانانو ترمنځ خلیج سیوا شوې او د کډوالو موجودګي د تاوتریخوالي وسیله ګرځېدلې ده. د پاکستان سیاستوال او میډیا د افغان کډوالو شمیرې غلطی خای او دوی د مسلو جړلی بولی. پاکستان دی باید خپل گاونډي هیواد سره په دې خبري وکړي چې د دې هیواد څخه د امریکا جنگ پاتې د رسیدو ته نږدې شوه. ورسپاندی کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر میاشت استرالیا ته په رسمي سفر کې په نړیوال ټولنه غږ کړی چې د افغان کډوالو په ستنېدو کې مرستې وکړي، چې د نوموړي په وینا ډېرې مسلې راپورته کړي او د پولیو یا ګوزړ ناروغي هم خوروي. بیا د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک وایي افغان کډوال په جرمونو کې ککړ دي او دوی خپل هیواد ته لیږل د پاکستان ترجیحاتو کې شامل ده. ورسپاندی کې افغانستان کې پرمخ زیاتېدونکي تشدد له کبله د افغان کډوالو ستنېدل هم کم شوي او د دې اثرات هم کم ښکاري چې ډېر زر دوی خپل هیواد ته ستانه شي. شنونکي په دې نظر دي چې د کمزور اقتصاد او په 2014 کې د ټاکنو سیاستوالو لپاره افغان کډوال په نخښه کول یو اسانه خبره ده. د نوخار یو اوسیدونکي 15 کلن شیربادر وای دوی افغان کډوالو سره د رون په شان رویه خپل کړی و، خو اوس حالات ډیر خراب شو ځکه چې دوی ویره لري افغان کډوال د دوی وسایل اخلي او دوی به پخپله بې کوره شي. ورسپاندې کې دا شکایتونه نوي نه دي. یو افغان چارواکی وای پاکستان په افغانستان د فشار اچولو لپاره د کډوالو خبره راپورته کړي. افغان چارواکی زیاتوي چې د افغان کډوالو د ستنولو په اړه خبره راپورته کولو په شا سم حرکت کېدی شي. دا خبره څرګنده نه ده، خو کېدی شي چې د افغان کډوالو په نامه نور امداد وغواړي او یا په کډوالو د پاکستان دننه د ترهګرۍ ورونه ولګوي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د شمیرې تر مخه 1,00,000 رجستر افغان کډوال په پاکستان کې میشتي، خو حکومت دا شمیره 40,000 خای. د پاکستان یو چارواکي حبیب الله خان وای چې 1,00,000 افغان کډوال په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې میشتي. ورسپاڼه لیکي چې زیاتره کډوال پښتانه دي او د پولي دواړو غاړو ته ژوند کوي او زیاتره د دواړو هیوادونو ترمنځ پولي هم نه مني. زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای ښارونو کې میشتي او خپل کاروبارونه لري. یو دیش کلن محمد اکبر وای دوی پښتانه او پاکستانی دي نه چې افغان، او باید افغانان دی خپل وطن ته ستانه شي. ورسپاندی کې د افغان کډوالو یو کور ته پتلو دا خبر معلومه شوه چې زیاتره کډوالو سره د دواړو هیوادونو وګړیتوب دی او د سلویخ کالو رئیسی په پاکستان کې میشتي. درویش کلن افغان کډوال جمیل خان وای چې دوی په ټولنه کې د ګډېدو کوشش کوي، خو چې کله سبا د پیښه رامنځته شي نو پرې د کابلیانو لیبل ولګولی شي. د نوخار پخوانی ښاروال لیاقت ګیلانی وای چې څوک هم دا ګمان نه کوي چې افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. بیا جمیل خان زیاتوي چې د دوی ژوند د مقامی خلکو په شان ښه هم نه دی، دوی سره بله لاره نشته او دوی د بل چا په خاوره کې ژوند کوي.
تاسو په رپورټ کې واوریدل چې افغان کډوالو او د سیمایزو سیدونکو ترمنځ په پاکستان کې وسی ځنې مسلې را پیدا شوې دي او افغان کډوالو ته ویل کېږي چې بیرته د خپلو سیمو ته لاړ شي. ولسمشر کرزی هم تیر ورځ د لوی جرګې د وینا پر مهال افغان کډوالو ته ویل چې له ایران او پاکستان دې بیرته خپل وطن ته راشي او دا وطن دې آباد کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تبصرې واوري، خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د افغانستان په ننګرهار کې حکومت د کورکنارو د کر په جرم 60 کسان نیولې دي. حکومت پر ډېر ځمکې وکرل شوی کوکنار هم ځای کړی دي او غنم پر کرلې دي. د ننګرهار د والی ویان احمد جاب عبدالزی وای حکومتي کارکونکي غزمی کوي او له قانونه د سرغړونې په صورت کې بد نیول شوی او بزګرانو ضمانت هم نکېږي. په دې اړه نور معلومات د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
په ننګرهار کې 60 تنه د کوکنارو د کر په جرم نیول شوي. تر سل جریب پورې ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه اړول شوي او پر ځای غنم کرل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت له 22 څخه په 2 ولسوالیو کې ځینو بزګرانو د کوکنارو د نه کرلو د تعهداتو باوجود په خپل زمکو کوکنار کرلی وو چې عاملین نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دی.
په سګنی کال کې د ولایتي ادارې موقف ثابت دی او په هیڅ شکل سره د کوکنار کرکیل نه پرېږدي. د دې نه وړاندې د عامه پوهاوي پروسه ترسره شوې ده او خلکو لیکلي تعهدات سپارلي ولایت مقام ته چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کوي. اوس د ولسوال صاحبانو لخوا نه په ولسوالیو کې ګزمې کېږي. تر اوسه پورې نږدې شپېته کاروانګر چې کوکنار یې کرلي وو دوی نیول شوي دي او قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همدارنګه د اتیا اصل جریب په ساحه کې چې په لورو پرتو سیمو کې او یوازې په شپږ یو لسوالیو کې دا کرل شوي وو. په ځمکو کې کوکنار اړول شوي دي او په ځای باندې غنم کرل شوي.
عبدالزی وړاندې وایي چې دا ځل به سرغړوونکو بزګرانو سره هیڅ رعایت نه کیږي او له قانون سره سمه سزا به ورکول کیږي.
دوی اوس د تیر په څیر په ضمانت هم نه خوشي کیږي. دوی عملاً د ولسوالیو نه انتقال شوي دي او په حبس کې دي. د دوی دوسیې ترتیب شوي دي او دوسیې څارنوالۍ ته سول شوي دي او څارنوالۍ به دوی سره د قانون مطابق دوی ته د سزا ورول په برخه کې به خپل قانوني اجراءات کوي. ولې د تیر په څیر داسې نه ده چې کاروانګر نیول کېدل او د ځینو مخاورو خلکو په ضمانت به خوشي کېدل؟ ځکه چې اوس دا ثابته شوې ده چې ځینې کاروانګر داسې دي چې هغوی یوازې نه کوي ولې بې کوکنار کړلي.
ډېر زیاتوي چې د ننګرهار په اچین، سپینغر، لالپوري، ګوشتي، هسکې مېنی، خوږیانو او ایسارک ولسوالیو کې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې شاوخوا 1500 جریبه ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ پسلونه اړول شوي، کاروانګري نیول شوي او د مجازاتو په خاطر سرانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
دا خیبر پختونخوا په پیښور کې ډیر پونتونونه او کالجونه دي چې ځینې یې دولتي او نورې شخصي دي. همدا لامل دی چې له ټولې صوبې او له نورو سیمو هم زده کوونکي د ښار ته راځي او په دې تعلیمي ادارو کې سبق وایي. په دې زده کوونکو کې زیاتره په شخصي هاسټلونو یا لیلیو کې وسی او وایي چې نه خو په هاسټلونو کې د امنیت تدابیر نیول کېږي او نه هم ورته ښه ډوډۍ ورکول کېږي. فواد علي شاه نور تفصیل راکوي.
په پیښور ښار کې نوي کالجونو او پرایویټ یونیورسټو جوړېدو سره دلته کې د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمونه طالب علمان د سبقونو دپاره را روان دي. کوم هلکان چې پیښور ته د سبق دپاره راځي هغوی د سرکاري هاسټلونو د کموالي له کبله په پرایویټ یا شخصي هاسټلونو کې پاتې کیږي. دغه طالب علمان وایي چې په پرایویټ هاسټلونو کې د دوی ژوند ډیر ګران وي ځکه چې دوی نه فیسونه ډیر اخیستی کیږي او سهولتونه پکې د نش برابر وي. یو طالب علم ابرار افریدی وایي
خوراک خو چې مونږ ته کور کې څنګه ملاویږي خو داسې خو مونږ ته هاسټل کې نه ملاویږي. کور مونږ ډیر یادیږي ځکه چې مسافرۍ کې خلکو ته کور یادیږي. هاسټل خپل فوډ خو داسې خاص ښه نه نو بیا ورسره مونږ بهر هوټلونه غراوړو داسې سلن مل.
یو بل طالب علم امان الله څوک چې د جمرود نه راغلی او په تاکال کې جوړ یو پرایویټ هاسټل کې اوسیږي وایي چې په دغه هاسټلونو کې دی تا سیکیورټی هم نه وي.
دې دپاره لکه بار نه چې څوک راشي غل نو هغې خو څه انتظام نشته ځکه چې سیکیورټی دونه نشته او نه د لایسنس والا څه ګن شته دی هاسټل کې او نه پرېږدي پولیس. بهرحال که غلط شی وشو نو بیا به تاڼې ته ځي او تاڼه کې به اف آی آر درج کړي بله لارې نشته.
اویس افریدی څوک چې د باړې سره تعلق لري وایي چې هغه د اسلام آباد په پرایویټ هاسټلونو کې هم ژوند تیر کړی خو په پیښور کې د هاسټلونو معیار ډیر خراب دی.
زمونږ اسلام آباد کې هم وخت تیر کړی هلته چې کوم ماحول دی او بیا زمونږ دلته پیښور کې اوس پرایویټ کوم هاسټلو کې کوم ماحول دی ډیر چینجنګ دی پکې ډیر فرقونه دی پکې. داسې ذمہوار کس نشته دلته. هلته به مونږ ته داسې کس و چې مطلب زمونږ به د دوبی ذمہوار و مطلب مونږ له به د کچن نه راغی یار تاسو کینټین کې دلته خو نه کینټین سیستم شته بس که په خپله دې ځان له راوړه خوړلی به دي که کینټین نشته. مطلب اسلام آباد پوزیشن د صفایی په لحاظ به درې کسان هغه به هاسټل کمره که نه د هاسټل ماحول به صفا او د هاسټل چې د کمرې مخې ته به راووتې روښانه ماحول صحیح سیستم به و. پېښور چې کوم اوس پرایویټ هاسټل دی هغه یو داسې یو ماحول یې جوړ کړی دی چې بس هر څه به په خپله کې.
د هاسټلونو مالکان بل طرف ته وایي چې دی طالب علمانو ته ډېر سهولتونه په دې نشي ورکولی چې ګرانی ده. په تحقیقات کې جوړ د یو پرایویټ هاسټل مالک وایي
اصل خبره دارا چې موږ خپل هتلوسه کوشش کوو چې دوه تخصصونه مهیا خو خبره به کې مین خبره دارا چې چونکه پاکستان کې هر طرف ته گرانی ده بیا چې کوم دی ایجوکیشن هم چې کوم دا هم ایکسپینسیو شوی دی، نو دی وجه نه چې کوم دی په سټوډنټس باندې برډن چې کوم دی هغې د زیات رتلو باندې مو فیسونه زیات کړو، برډن په هغه باندې زیات رتلو می، نو لحاظه چې هغه باندې برډن چې کوم دی د هغوی پوړکوی نه شي، نو مونږ دې وجه نه چې کوم دی مونږ هم پکې چې کوم دی لغونه کې د کوتاهي به وچو کوتاهي کېږي، او دې وجه نه چې کوم مو خپل هتر اوس خپل کوشش دی چې د ښه فیسیلیټیټ کړو، او که بیا هم چې مونږ څه کېږي نو د سټوډنټس د برډن په وجه باندې چې کوم دی مونږ څه کمی بشي پکې کېږي.
د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې دوی کوشش کوي چې دا سټولونو رجسٹریشن وکړي چې پکې طالب علمانو ته ډېر سہولتونه ورکړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست، اوس هم وخت شوه دی په پېښور کې د سهار 10:30 بجې. بشیر ګواخ راغلی دی او له ده د خبرونو سرټکی اورو.
په کورم ایجنسی کې 15 وسلوال مړه او 4 اسکر زخمیان شوی دی، او نوخر سر نږدې یو دینی عالم وژل شوی دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د غلیک پاړه سپینوی لپاره تللی چې پکې په ملکی حکومت کې د پوځي مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د دودیزې لوی جرګې د سپارښتنو په رڼا کې به عمل وکړي. د لیبیا چارواکي وایي د دې هېواد د پخواني واکمنه وژل شوی معمر قذافی پر نیول شوی زوی سیف الاسلام قذافی و په عادلانه توګه مقدمه چلیږي. په چین کې په 14 کې 14 کسان وژل شوی دي، او اسرائیل وایي ایران اټم بم جوړولو څخه یو کال لري دی.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل چې بشیر ګواخ تر اورول، او سم ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د بیلابیل ورسپانو ادارې دوست دي، او د هغوی ادارو نه مهم برخې راخیستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو او د دواړو ملکونو پر راتلونکو لیکلې ده. اداریه وایي چې وړاندې وختونو کې د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ په مختلفو موقعو ملاقاتونه شوي دي چې پکې د وخت او ماحول سره بدلون په نظر راغلی دی، خو بیا په تیره د وروستیو کې افغانستان کې بعضې بدو پیښو او په خصوصي توګه د استاد برهان الدین رباني وژنې خو حالات ډېر زیات خراب کړي وو. اداریه مخکې وایي چې داسې کې په ترکی کې شوي کانفرنس ډېرې لارې هوارې کړي، خو ضرورت ته دې خبرې دي چې که دواړه ملکونه یو بل سره ښه تعلقات غواړي نو دواړو لبا سګامونه پورته کول وي، لکه افغانستان به په پاکستان بې ځایه او بې ثبوته تورونه نه لګوي، دواړه ملکونه به په پوله دوران کارو تګ راتګ بندوي، پاکستان به افغانستان ته دا باور ورکوي چې دوی افغانستان کې بدامنی نه غواړي، او د استاد برهان الدین رباني د وژنې په لټنو کې بعد افغانستان مرسته کوي، او که داسې نه وي نو تعلقات ښه کېدل ډېر ګران دي. دغه شان د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو پلو اداریو کې هغه شکمن خط ته هم زیور کړی دی چې د سور زوراسې د مطبوعاتو په سرخو کې ګرځي. د کې د آج ورسپانې اداریه وایي چې دا ډېره نازکه معامله ده، او نواز شریف په دې د کمیشن غوښتنه کړې ده. ولی د رحمان ملک لخوا دا خبره چې نواز شریف دې په کارګل کمیشن جوړ کړی وو هیڅ جواز نه لري، ځکه چې که په هغې کمیشن نو جوړ شوی نو دا د دې خبرې جواز نه دی چې په هیڅ سبا نه جوړیږي. هغه هم ښه خبره نه وه او دا هم بده ده. اداریه وایي چې څنګه د پیپلز پارټي کور کمیټې غونډه کې دا پریکړه شوی ده چې د خط تحقیقات بکولی شي، او چونکه دی کې په ولسمشر هم ګوته پورته کیږي نو ښه خبره دا ده چې یو داسې ډله جوړ شي چې ټول حقیقت را برسېره کړي، او دی کې چې هر څوک ککړ وي هغه ته دې سزا ورکړي شي، ځکه چې د خط بعضې برخې بیخي د ملک دښمنۍ سره سمې دي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د ماشومانو په نړیواله ورځ لیکلې ده، او وایي چې کال 1945 کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د تحفظ قرارداد پاس کړی و، خو افسوس دا دی چې 50 کاله تیرېدو باوجود هم په هغې هغه شان عملونه شو څنګه چې دی کې ویلي شوي وو. اداریه وایي چې هر کال ټوله نړۍ کې 1,00,000,000 ماشومان مري، او دی کې د اکثره ماشومانو د مرګ مخنیوی کیدی شي، ځکه چې 80% ماشومان د ملیریا، پیچس، نمونیا، اکسیجن د کمی او دغه رنګ نورو وړو وړو مسلو د لاسه مري، او که دې ته لږه پاملرنه ورکړې شوه نو حالات ورسره ښه کیدی شي. اداریه وړاندې وایي چې دا حال پاکستان کې هم دی چې په لکونو ماشومان سکولونو کې نه داخل لیگی، بیا چې کم داخل شي په هغوی کې هم نیم په پرایمری کې سبق پریک دی، او ډیر کم داسي وی چې کالجونو او یونیورسيټو ته ورسی. خو بل طرف تک وګورو نو نړۍ په اربونو کربونو ډالر په وسلو او جنگي سازو سامان خرج کوي. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د ماشومانو د حقونو د پاره د زبانی خبرو پزې عملی اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه د پاکستان په پارلمان کې میرمنو ته د زیات وړن ونډې د ورکولو د غوښتنې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې کدا سی وشي نو خځې به د قوانینو په جوړولو کې هم زیاته برخه ولري. بل پلو برطانوي ورسپانه فاینانشل ټایمز په امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین حقانی د خط په اړه د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه د پاکستان په پارلمان کې د میرمنو د ونډې پاړه د انیس هارون مقاله خبره کړې چې ورکی راغلی په دې وروستیو کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو میرمنو په اسلام آباد کې د وګردي میز پر مهال یو قرارداد پاس کو چې ورکی غوښتنه شوې و چې د ملک په سیاسي او قانوني چارو کې د میرمنو انډول پیاوړی کړی شي. ټولې میرمنې په دې خبره همغږي وي چې د خپلو ګوندونو نه بعد د دې خبرې مطالبه کوي چې د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې په چوکیو کې لګ تر لګا لس پسلو کې چوکۍ میرمنو ته ځانګړې کړې شي. دوی همدارنګ په قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې هم د میرمنو لپاره د ځانګړو سیټونو د محفوظ ساتلو غوښتنه کوله. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې تر اوږدې مودې پورې د میرمنو ټولنو دا مطالبه کړې ده چې د هیواد په سیاسي او پارلماني نظام کې د میرمنو ونډه پیاوړې کړې شي او د میرمنو لخوا تصویب شوی قرارداد یوازې د دې مطالبې تایید و. ورسپانه لیکي چې د دې لپاره ضروری ده په پارلمان کې دننه قانون سازی وشي او د دې خبرې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د میرمنو د ونډې په زیاتولو سره د دوی ته په قانون سازی کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. د ورسپانه په باور کدا سی وشي نو لټیټی کچې تر ملي کچې پورې په کړنلارو کې به د میرمنو د غږ ترجمانی شوي وي. ورسپانه لیکي که په قانون جوړونه کې میرمنو ته فعاله ونډه ورکړل شي نو دوی به د نارینه قانون جوړونکو نه زیاته پاملرنه د میرمنو او ټولنیزو ستونزو په لوري واړوي، خو د دې معنا د دانه خیستل کیږي چې دوی په ملي او آئینی چارو کې علاقه نه لري. بل پلو د ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان ولسمشر لخوا د امریکا سره دا سله چې د دغه هیواد طاقتور پوځي جرنیلان تر خپل کنټرول لاندې راولي هغه وخت په ډاګه شوه کله چې یو ورسپانې دا خط خپور کړ. دغه شخړه داسې رامنځته شوه چې ولسمشر زرداری په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ته دا واک ورکړ چې د امریکا سترو چارواکو ته په یو خط کې ولیکي چې د اسامه د وژل کېدو وروسته اوس د دوی حکومت د پوځي یرغل نه بچ کړي. مشر زرداری او حسین حقانی دواړه د دې خبرې نه انکار کوي. ورسپانه لیکي په ولسی چارواکو دا تورونه چې دوی د پاوس کنټرول کولو لپاره د امریکا مرسته غوښتي وای او پرون کې خبر ده ځکه چې په دې ملک کې پاوس ځان محب وطن غني او امریکا ته اکثر د دښمن په سترګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سټینلی مکریسټل له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. ولسمشر کرزي د نوموړي د کار ستاینه کړې ده. مکریسټل د 2010 زیږیز کال په جولای کې خپل دنده هغه مهال پرېښوده چې په یوې مجلې کې د هغه مرکه خپره شوې وه چې پکې هغه ظاهرا پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی و. نور تفصیل د اجملند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو پوخانی عمومي قومندان متقاعد جنرال سټینلی مکریسټل پرون ماخام په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. حامد کرزي مکریسټل په دې وستای چې د خپل ماموریت په موده کې په صداقت او جرأت کار کړي. د ویل چې مکریسټل د خپل ماموریت په دوره کې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه واخیستل او په دې خاطر د افغان ملت لوري د مننه کوي. جنرال مکریسټل سباندی یو کال مخکې ورسته لدی د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لوري لکاره ګوخه کړی شو چې رولینګ سټون مجلې د هغه خبرې چاپ کړي چې په فرانسه کې په یو خصوصي مجلس کې کړي وي چې ظاهرا امریکایي چارواکي پکې توهین شوی وو. خو د باستن ګلوب د لیکنې پر اساس د امریکا د اردو عمومي مفتش په خپلو تحقیقاتو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې داسې هیڅ سند نشته چې وښیي په هماغه وخت کې د جنرال مکریسټل څرګندونې پر اختیار هم د امریکا د دفاع وزارت د معیارونو خلاف وي. جنرال مکریسټل په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ جوړونکې یا طرح وو او کدا پیښنوي شوې ممکن تر اوسه پورې د دې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان وای. د باستن ګلوب له لیکنې سره سم هغه ټولې داوی چې د جنرال مکریسټل د برطرفه کېدو سبب شوې یا پکې مبالغه شوې وو یا هم تحریف شوې وي. جنرال مکریسټل چې د ولسمشر کرزي په بلنه له خپل میرمنې سره یو ځای افغانستان ته تللی، له کرزي سره په کتنه کې په خپل تیر ماموریت خوښي وکړه او د افغانستان له خلکو یې د همکارۍ په خاطر مننه وکړه.
په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې د شام په صورتحال یو مقاله خپره شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي شام د لیبیا په څیر نه دی او باید پر دې برید ونه شي. په دې لیکنه کې راغلي چې د شام د بشار الاسد رژیم پر ونې د خرابې شوې میوې په څیر دی او نه ده معلومه چې دا خراب میوه به کله پر ځمکه وغورځیږي. د مقالې مهمې برخې له ګلای آزاد اورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال ایرون ډیوډ میلر مقاله خپره کړې چې د لیکوال په وینا عربي ټولنې د سوریا یا شام غړیتوب معطل کړي، د اردن بادشاہ د بشار الاسد نه د واک پریښودو خبره کړي، ترکی د شام پر ضد د سخت ګامونو پورته کولو ته تیار دی، د شام فوج نه سرتیرو بغاوت کړي او پر رژیم بریدونه کوي، خو د رژیم لخوا د ملکی وګړو د وژلو لړۍ روانه ده. ورځپاڼه پښتون راپورته کړي چې آیا اوس وخت را رسیدلی چې امریکا د ناټو سره په شریکه په شام کې فوجي مداخلت وکړي او د بشار الاسد رژیم رانسکور کړي. خو دا وخت نه دی، فوجي مداخلت به کارونه کړي. پر لیبیا د برید نه سبق ترلاسه کول پکار دي، ځکه چې د ګام سره نورې مسلې هم راپورته کېدی شي. مقاله وایي لیبیا د شام په شان نه ده، د لیبیا ځمکني حالاتو هم ناټو ته موقع ورکړی وه چې په جنگ کې بریالي شي. لیبیا سره جدید هوایي ځواک او وسلې نه وي او دا تو میاشتو خونړی جنگ وروستو د قذافي حکومت رانسکور کړی شو. د اوباما ادارې زیاتره چارواکي هم حیران وو چې څنګه په دې کې بریالي شو. په لیبیا کې د کمیټې چې غیر منظم یا غن پکې شامل وو مداخلت او کنټرولول اسان نه وو. مقاله لیکي امریکایان په مقاومت کې ډیر هوښیار دي چې څنګه په مشرۍ کې زر تر زره کار ترسره کړي. په دې مهم کار کې غربي او عرب هیوادونه شاملول ډیر مهم وو، ځکه چې دوی ګاونډي هیوادونه وو. مقاله لیکي د بشار الاسد رژیم د خرابې شوې میوې په شان دی چې ښکار نه ده دا میوه به کله را پریوزي. د لیبیا پرتله چې هلته اپوزیشن ګوندونه تقسیم وو او د هیواد بیلابیل ځایونو کنټرول هم ورسره وو، خو د شام اپوزیشن ګوندونه نه خو منظم دي او نه ورسره فوزي قوت شته. د شام اپوزیشن ګوندونه ډیر په اسانۍ سره په نخه کېدی شي او دوی سره د هیواد کومه برخه هم په واک کې نشته. مقاله لیکي د شام اپوزیشن بعد د پټن ځایونو جوړولو هڅې وکړي خو حکومت به پرې نږدي. د ترکی پولیس سره نږدې راستان په خارګوټي کې رژیم هم دغه شان یو هڅه شنډه کړه او په سلګونو ټینکونه ولېګل. مقاله لیکي بل یو ستونزه نړیوال ملګري راغونډول دي. نړۍ د شام پر ضد چغې سوري وخلي نو پرې بندیزونه ولېګېدل او یوازې شو، خو په ملګرو ملتونو کې په پوځي مداخلت په خبره سلام نه دي. چین او روس یو اړخته او بل اړخته امریکا، برتانیا او فرانس دي. د سره سره شام په سیمه کې ملګری هم لري، خو دوی به د بچکول لپاره مخې ته رانه شي. خو پوځي مداخلت په نتیجه کې ایران، عراق او په لبنان کې حزب الله خندان راپورته کولی شي. ترکی به د بندیزونو کلک ملاتړ وکړي خو پوځي مداخلت کې به مخې ته رانه شي. اسرائیل به د استخباراتو په برخه کې ملګرو سره مرسته وکړي خو دا به هم سختې نتیجې رامنځته کړي. مقاله لیکي د شام جنگ به اوږد وي. په پوځي مداخلت کې ضروری وي چې ټول د زړه د خلاصه برخه واخلي، په نیم زړه ملګرتیا بدل تکار ونه کړي، او که یو ځل جنگ شروع شو نو بیا د واپسۍ لار هم نشته، ځکه چې لومړی اپوزیشن حسول او بیا ورته شا کول لپاره لار نشته. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د مقالې په پای کې لیکي چې یو خبره څرګنده ده چې داسې فوزي عملیات چې فکر پرې نه شوي شروع کول ډیر اسان دي، خو بیا د دینه راوتل به ګران وي.
د یو نا دولتي سازمان له وینا سره شم په خیبر پښتونخوا کې د لکونو خلکو د لونو واده نشي کېدای، ځکه چې دوی جهیز نشي ورکولی. د ساده ژوند په نوم د یوه کمپین چلوونکي وایي د جهیز د دود ختمولو لپاره دوی په بیا بیا د سیمینارونو او غونډو اراده کړې ده چې خلک په دې پوه کا. دینی عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ساده ژوند تیرولو امر شوی دی. په دې اړه له پېښور نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د یو غیر سرکاري تنظیم شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په لکونو پیغلې، جنکې او هلکان د غربت له وجې د جهیز د سامان نه کېدو له وجې د ودونو نه پاتې دي. په دې غله باندې یو څو تنانو د ساده ژوند په نوم باندې یو تحریک شروع کړی دی چې مقصد یې د پښتون معاشرې نه د جهیز ختمول او خلق په ساده ژوند تیرولو باندې جوګه کول دي. د دې تحریک شروع کوونکي د چرسدې ضلع جواد جلال مشال لیډو ته په دې غله باندې صدارنګ وویل.
زمونږ د خیبر پښتونخوا د رواجونو د لاسه چې کومې تور سرې د واده خوب شلی دینا تقریبا دیش لکو پوری دی او د دې وجه بنیادی دا رواج دی. رواج ختمول زمونږه د جون مقصد دی. د بمغه په وار فوټینګ کو دی باندې بار بار داسې ډیبیټس کو سیمینارز کو او ترغه تر څو مونږه داسې رواجونو بیخکنی نه کړي نو مونږه په آرام نه کینو. د سره به ماشه کې بګال دا جنو خدا دې چې د رواجونو مونږه په لومبي توګه ختم کو او دا تبلیغ د خپل کور لش سٹارټ کو نو بیا به مخکزو.
د زنانو نمائندګي کوونکې د دې تحریک یو زنانه غړي هم د جهیز او د نور رواجونو ختمولو باندې زور راوړو. د جهیز او د نور رواجونو په خپل باندې زیبا افریدی صدرنګ وایي
چې کما د غریب سړي لور خوشي بدیږي کنه هغه په ستار دغه شینغه چې ناس هغه سترګې کته نیولې وي ولی چې د غریب لور هغه سره سوینه زموږ پښتانه په دې غرتي چې پلان کې سره ډریټ رکه سلوټ رکه سامان ورغولې ته دا کې ولی دا ورکه زموږ خیان دنیا ته پکار زموږ د پلانرانو ته پکار دي کنه چې دا نه کوي کنه اوس ورته کمی جوړې چې شروع شي نو 60000 روپیا باندې یو جوړه ولی مې د پاره نه وې ته ولی هغه یو په کورسې په کې لګه د بوت ناس ته یو بسره بیا لر شي هغه به موږ استعمالو لري شو اسیر بیا موږ په الماری کې بسره ډیکوریشن پیس یې خېلې
د جهیز غوندې رواجونه په حق لباندې اسلام سره نظر لري نو عالم نذیر حسین متحری په دې حق لباندې مشال لیډو توای
مذهب سادګي د میان راوی اعتدال زندگی حکم ورکي هم په خوشحالي کې هم په غم کې لکه څنګه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و الی وسلم خپل لور بی بی فاطمه زهرا یو ډیر مختصر جهیز څنګه صرف د خور لوخي او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر څه کولې شولو څنګه د مسلمانو رئیس وو خودی د پاره بل لور ته د ساده جهیز ورکو صدا مسلمانو ته رواج رسم جوړ نشي
د دې چې د ساده ژوند تحریک ته دغه غړو وینا تر مخه دی پتیرو اتو میاشتو کې خوشاله د شلن سیوا د غریب هلکانو جنکو ودونو په ساده طریقه باندې کړی دی او دی وای چې دا تحریک په دې پټول خیبر پښتونخوا کې پتیره تیره خوروي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
هغه سم وخت شوی دی د ونیز خبرونه زما کور زما کلی شاهین بنره هر ونی د خبرونه ته تاسو ته جوړي او نن مو د خیبر پښتونخوا د 400 د بابړی بابړی کلی طبيعي او د هغه سیمې د تاریخ او کلچر او ثقافت او دود دستور باندې مخبروي راځي چې د خبرونه ته وګ شو د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی هیلې ومنه د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د یو خيستا او تاریخي کلی بابړې په اړه معلومات شریکول غواړم بابړا د چرسدی یو لوی کلی دی چې خوښه او یا زر خلک پکې ژوند کوي د کلی زمکه ډېره زرخیزه ده او هر قسم فصلونه پرې کرل کیږي د پښتنو د قومي مبارز خان عبدالغفار خان د خدایي خدمتګار تحریک د اثر لاندې په دې کلی کې ډیرو خلکو زده کړې کړې دي او نن سبا په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې خدمت ورکړي بابړه هغه کلی دی چرته چې په کال 1948 کې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک په بې وسلې کارکونکو د هغه وخت د وزیر اعلی عبدالقیوم خان په وینا د پولیسو لخوا ډزې وشوې او په شلګونو خلک ورپکې وژل شو دغه پیښه ته د پښتنو په قومي تاریخ کې ډیر اهمیت حاصل دی او وسه هم هر کال یادګیر نه کیږي زمون همکار شبیر احمد جان تیرو ونې د کلی ته ورغلی او د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د کلی په تاریخي او کلتوري مزل او د غلطه د خلکو په دود دستور باندې خبرې کړې دي د کلی او مشر اسد الله د بابړې د تاریخ پاړه صدا سوای
بابړا اصلي د بابر مغولیا دور بابر چراغ کنه اوغه په دې لار باندې ترنو د اصل کې داغه په توس کې بابري کې د بابړې نقشا شته موجوده ده یان دلته سټه کړي و دي سین په غاړه دې آبادو دلته چاسونه د کجورو او دغه باغات تاسو وینئ کنه دا ټول چیرینو د بابر د وخت هغه وخت وی ځان سره کجورو وروړي او کجورو اډو کې غړدو لاغې نه کجورو جوړ شو بڼو نه جوړ شو نو دلته هغه پاتې شو بلکه دا پورې اورو چې دلته دا بابا سره دربار یې دیږي وې دا د لشکر یو مولا هغه دا دلته او سیدل او دلته پاتې شوی دی دا بابا تاریخ خو ډېر زوړ دی زما کومه کې چې نیکه دلته یادا د غشتې زاغې رجستره چې ما کتلې کنه نو دا هغه دا 1820 دا 1830 نه وروسته دا هغه خپل جداد رجستره ما سره موجود دی بابا بابا کې نو هغه وخت مطلب دا د بابړا و د کچری یو قوم د سید کورنۍ چری دا باد یو چری نو د خو د کشمیران مونږ یادی ګو مشران وای چې ابو الحداد چری نو د کشمیر نه هجرت کړو دلته راغلو خو مونږ د کشمیر پښتانه یو جی او مونږ د هغه دین راغلو دلته مونږ آباد شو جی دا هغه وخت زمون نکپ د نکپ لا چری نو هغه کشمیر راغلو
داغه قبر دلته موجود دی. نه اوس آبادی خود ما خیال دی چې ایبه تقریبا به دغه آبادی نه چې ټول 70,000 خلک چې ټول سیاسي نیچر والا خلک دي، خوش مزاج خلک دي، ویښ خلک دي، د خپل ځان دپاره جګړې کول والا خلک دي. نه ټوپک څوک را دي، نه دغه را دي، بلکې د یو بل ملاتړ جي هر جي پخوانی خلک جوړې تابدار خلکو خاموش خلکو نه پسکی گوته والی نه زونه دغو اوس خو چرین اوس دنیا بدل شوه نوې رنگ شروع شو نوې دغه کې خلک لګیا دي په مستۍ کې دي په جوش و خروش کې دي سوچ تېرک شوی دی هغه اصلي سوچ چې کوم هغه تېرک شو کوم چې زمونږ سوچ چې کوم د عمر د آبادۍ سوچ هغه تېرک شوی دی.
د کلی مشران وای ټول عمر د هلکانو جنکو دواړو د زده کړو مرسته کړې ده او هڅه کړې ده چې نوی کل د علم او هنر په کالو خسته شي. د کلی یو مشر حمایت الله په کلی کې د زده کړو د هلو زلو او دغلته د وخت د تیرېدو سره د کلتوري او ټولنیز بدلون په اړه صدا سوای.
جنرلی د دې علاقې خلکو ښه تعلیم یافته پاتې شوي دي. د خویم چې د پارټیشن د وخت نه مونږ ته دلته سکولونه زمونږ بالکل د کور شاته دلته کې یو سکول و هغه هغه وخت سره څلورمه پورې و. بیا د کلي نه بالکل بار د مقبرې په غاړه باندې چې کوم سکول جوړ شو مډل پورې و او های سکول چې و هغه تحصیل بازار کې و. نو مونږ سره ټول دا سکولونه ښه په پونچ کې دننه خلک پورته رسېدی شو او د دې علاقې خو تقریبا ټول ماشومانو کم سه کم پل والدین داخل کړي دي. د هغې نه پس کې بیا اسکول نه ډراپ آؤٹ شوی دی پریخی دی تعلیمونه مختلف وجو نه خو شروع ابتدا د هغه په خیال چې هر یو ماشوم نه تعلیم نه کړی ده.
زموږ ډېرو پښتنو په سیمو کې اکثر د زنانو تعلیم نه خوښېږي. نو ستاسو په بابړه کې آیا داسې قسم رجحان شته که نه خلک د زنانو تعلیمونه د ماشومانو
یار شروع سر کې خو د هغه په خیال لږ ډېر اختلاف به هو خو هغه د تعلیم سره نه هغه صرف د دې وجه نه و کلچرلي زمونږ په معاشره کې زنانه چې کوم وي ابو کلو نه ګرځېدی نو د دې د وجه نه به خلکو ماشومان داخل کړي سکولونو ته خو څلورم پنځم شپږم لږ بګ به بیا تعلیمونه د دې وجه نه پرېښوده چې هغوی د معاشره کې بیا نفټ کېده. د چا چې وس رسېده هغه ماته د دې د علاقې خلک هغوی تللي دي بهر په خپل بچو باندې سبقونه ویي په خپل جنکو باندې سبقونه ویي. د پرزنټیشن کانوینټ سکول دې ته مری چې ته وایي په مری کې د دې کم سه کم نیم نه زیات پاپولیشن چې هغه وخت سره هغه د چاته دی او د دې علاقې په کې ډېر نه کېده.
تعال کوم راته چې موجود وخت به بړې د زنانو او د لکان تعلیم په سره شو کې په ست نه سوس
شروع کې خدا په خیال شاید چې دا څه کورنه نه وي چې څوک ماشوم په سکول ته نه دی دا ماشي لیول په وجه ورته ګوره هغوی خپل ماشومان کم سه کم سرکاري سکولونو ته لېږي او د چا چې لږ فاینانشلي پوزیشن بهتر دی هغوی پرایویټ سکولونو ته لېږي. خو نن خدا په خیال په هر کوڅه کې سکول موجود دی هر قسم او د خپل جیب او د حیثیت مطابق هر والدین کوشش تا کوي چې زه ماشوم سکول ته ولېږم. ما ته وایي چې کوم وخت کې ماشوم لږ لوی شي درېیم څلورم پنځم ته راځي او معاشي طور باندې والدین تنګي نو که څه وجه نه تعلیم پاتې شي نو پاتې شي کنی یې زیاتر اویرنس دی علاقه کې خاص د وخت سره نم دی او اوس هم په خیال دی چې هر خلک وایي چې خپل بچو باندې تعلیم
تاسو خبرو هم کړه خو بیا یو پښتنو کوم تاسو دواړه وختونه لیدلي دي مخکېني موسنۍ د تعلیم معیار هغه وخت کې څنګه په دې سیمه کې او د خلکو رجحان څنګه او اوس څنګه دی آیا خلک تعلیم خوښي یا معیار هغه شانته دی؟
یار جی معیار خو مونږ بس بدقسمتي وه چې کوم پولیټیکل چینج زمونږ ملک کې راغلو څه وخت داسې و چې مونږ خلک کوم وخت کې سبقونه وی مونږ به د استاد نه یارېدو خو یو عزت په زمونږ پړه کې و استاد د پاره او دا خیر د استاد چې به د خپل شاګرد د پاره به عزت و هغه به ډرا دم کو کول وخل به داسې خاص دغه نو اوس وخت دا نه چینج شو معاشره زمونږ دونه چینج شوه چې اوس د مشر کشر هغه تمیز هم ختم شو څنګه چې هسې په کوڅه کې به روان وي که یو ماشوم بهڅه غلطه خبره وکړه کندل به وکړل یا بل څه غلط کار به وکړ نو هر یو مشر چې روان و هغه به یو ټس ورکړ یا به چپ کړ یا به کور ته ولېږه نو په هغې باندې به هغه والدین خوشحالېدل چې یاره دونه څوک شته دي چې زما د ماشوم کم سه کم بدو نه بچ کوي. نن ته د چا ماشوم ته داسې نه شي ویلي که چاته وایي نو سبا به پلار به د پس راغلي تا سره به جګړه کوي چې تا ولې د ما ماشوم را ټاک ورکې یا ولې دا زمونږ دا به ځي چې زمونږ بد قسمتي ده چې معاشي طور باندې په کې مونږ خراب شو او تعلیمي طور باندې تعلیم شته خو عمل پې نشته. چا خبره چې یک دونه دونه دو دونه چار بالا ورځي خو که تپوس وکړو نو مطلب یې نه ورځي. ای بی سی به ورځي الف بی پی به ورځي خو د دې وجه نه خیال کې دا زه ولې وایم د هغې هغه اپلیکیشن یې نشته دغه لویه او خلق داسې حد ته رورسېدل. خاص کاس وایم زمونږ په دې یو کال یو نیم کې چې چینج ګورو که نه د سیلاب سره څه چلو یکدم خلک چا خبره چې
ورکنگ نیشن امنگا ابیگر نیشن جو ہر یو سڑی لاس پیڑو کر اکار پر خود مزدور چی دے مزدور نے ملاوے گی رنگ ساز نے ملائے ترکان نے ملاوے گی بے روزگار بنا سی خکار نہ کی والے چی اغتا دا غفتو یا عدت راو دا دا مونگ معاشرے نہ ختم ہو پکا ہے چی دا محنت روزی چی کم ادا کرنا دا غی قدر جی کم ہے
دا ٹک دا چی دا وقت دا بدلون سرا دا کلی پا کلتوری او ٹولنیزو قدرون کے لگ دیر بدلون راغل دے خود کلی نوی کل دا نوی دور دا غختنو سرسم دا تلو چل ہم ازدہ کردے پا کلی کی دا زوانانو دا حلو زلو او خلکو دا رسم و رواج پاڑا دا کلی دا زوان شبیر احمد خیالات ہوگی
زده با بڑی سیدن که ما دا مشهور خودی خدمتگار دا باچه خان بابا دستراز احمد کا کانو سیم
تاسو که دا زوان کل نمائندگی که وسیم چه زنگ دا مشهران مون سر خبر آگر چه پخوانی خلکو که اوسانی زوانانو کده فرق راغه وی بلکه غی دا گلی پانداز که چه پخوا کم زوانانو عزت پکده رو دا مشهرانو دا گلی دا مشهرانو ولی
اصل که پخوا چه زمون دا مشهرانو کم خبرو کده نو دی چه گوی چه چینجز دیر زیاد را لیل نو یو خو آغا وقت که بیادبه که او دنازی خو اویرنس نو میڈیا نو الیکترانیک میڈیا نو پرنٹ میڈیا نیو دا دنیا دا حالات نو خلق نہ خبری دل اس وای چ مونگ لکا دنیا یو گل بل ویل جوړ شو دی یو سر او بل سر نه سکندونو کی خلق خبری کی خو بہرحال اغه وخت کی چ دا خبر دی بالکل صحیح کی عزت او د مشر عزت دا پ یو وخت کی او پ یو حالات کی او پ یو چینجز کی چ دین دا چینج کول نی پکار دا او خاص کر زمون د پختنو چ کوم روایت مونگ چ بو اجره کی کل ناس تکو نو چ مشر راشی نو دا زمون روایت چ مونگ پاس مونگ لنګ ته کی نو او سر چ دین مشر ته پریدو نو بہرحال دا سے سو دون چینجز نہیں دی راغلی اوسم ایجوکیٹڈ کسان چکم دی او تعلیم یافتہ کسان چکم دی میچور کسان چکم دی نو آغا اوسم دا خپل مشران او هم هغه مرقدر کی پوجره کیم کی وجومات کیم کی پیغام کیم کی پخاده کیم کی زخه دا سے نه غنم دا ځوان کول چون کی دا سمان ته نمائنده وی نو په دای حیثیت باندې ز انفرادی ذاتی طور خو زدان غنم چل کزمون دا نه بد داس سکوتا ہے بہرحال معاشره کی پرفیکٹ ټول نشی کې دي هغه کې صدا سي خلک هم شته چې هغه وایلنس طرف ته لګ متوجي وي اډیکټ خلک هي کوم دغه زمونږ هغه کمی چې مونږ ته کوم پاتې شوی دغه زمونږ په معاشره کې دغه سيزونو سره هغه ماحول خراب شوی دی چې دا کوم وایلنس ته یا د نشه چې څوک کوي او دا چې څوک وایلنس سره ټوپک ته ما چې دا کردار چې څوک ادا کوي په داس زینو کې چې ناس ته پاس ته کینو دغه کسانو کې د مشرانو دا تمیز او لحاظ هغه شی بالکل دا منم چې ختم شوی دی علاوه د دینه ایجوکیټډ کسان چې کوم دی تعلیم یافته کسان چې کوم دی سیاسي پوهه چې څوک لري نو هغه شکر دی الحمدلله زه په داوی سرداویم چې هغه مخکم د مشر عزت کړی دی او اندم د مشر عزت په سر سترګو وکړي
اوس کرا شومګه د بابړ د خلکو ناس ته پاس ته غم خادي دی بارک لري زموږ ورځون کې خبر کړي
زه روزانه د بابړې بار کې به سپیشلی تاسو د اوه ما چې زما په خیال کتا سو په 400 کې نه په پښتونخوا کې وګورئ نو دا به تاسو لپاره یو نوی انکشافي چې بابړې یو داسې کلی دی چې دلته کې خان نشته دا واحد زما په خیال په پښتونخوا کې یو داسې کلی دی بل چې زمونږ د ترسنګ وې چې دلته کې سید قوم آباد دی او په میجارټي کې زمونږ د کشمیریان قوم چې پښتانه کشمیریان ځان ته وې دا مایګریټډ کشمیریان لکه دا افغان کشمیر ته تللو دا غزین بیا دې ته مایګریټ شوی دی پښتانه یودانه چې موږ کشمیریان پاغي بل سنس کې تاسو چر دوانه خلغه زموږ موږ د پښتنو روایت دی پوجره زموږ د ناستې ولاړې زې دي غم خدیم پوجره کې کیږي د ودونو جسد پښتنو تاریخي وي د زنانو چې څنګه سره تاریخي وي سړی په صدو باندې ګرځي لارو کوسو کې او ورن خلکو د ډبې او ورته چرور وادل برازه پجن براسر زې ثقافت هم شکر دی ژوندې دي کلچر هم ژوندې دي خپل روایت موږ اوسه پور ژوندې ساتلې د خپل مشرانو هغه قولا او مشهده شکر دی الحمدلله موږ نه دي خته کړې او پاغي روایت باندې په ټنګ ټکور په کې وی رباب منګي زمونږ روجري یو خاص ته او په هغه کې چې دین موږ پزمو کو باندې په کټونو باندې ناس شو او دغه شان د زمونږ ثقافت چې سب د پښتنو سره روایت سره تړلې کې خبري چره روانې دي نو هغه کې موږ نو سپورې یو ملانه د پاتې هغه باندې موږ برابر چې دین عمل کوو
کومه د ملک په عمومي توګه بیا د خیبر پښتونخوا په خصوصو توګه د تعلیم کمی د غربت هم ډیر زیات دی نو دغه وجه نه زیاتره ځوانان غلطو لارو ته ځي نشو تماشو ته ځي یو شکل شي ته استاد په دې سیمه کې کوم ځوانان نه آیا دوی کې د تعلیم کمی یا داسې ستاس وینه چې شته په کې چې نشي تماشې ډېرې کوي یا خپل ټایم ځای کوي
روزانه څنګه چې زمونږ د تر احمد الله خان تاسو سره خبرو کړ چې د پا کوچی ماشوم کله پیدا شي نو داغه په دوه حقونه دی په مور پلار باندې ګوره د خبره تاسو وکړه دوی چې دوه حقونه په مور پلار دي چې داغه تعلیم او تربیته کی او دویم واده او د هغه ماشوم په ریاست باندې سلور حقونه دي چې هغه کې چې دین او روزګار دی هغه کې صحت ته تعلیم دی او هغه کې چې دین او دا سلورم مسشه دی
رهائش دا ریاست اغل ورکی دا ماشوم لا نو د اسلام نه دلته کی د مور پلان نه زیات ترجیح چ دین اغه ریاست لا ورکړی دا
بابړ د ولس زیاتر د روزګار انحصار پسې دی
دا بابړ د ولس زیاتر انحصار خو دلته کی کلټیویټډ ایریا مون سره هم کافی شته په اګریکلچر چ ورته زراعت باندې هم ډیر انحصار دی باقی ماند خلک چ دین زیاتر زما په خیال چې په سرکاري محکمو کې زمونږ ډیر زیات اکثریت خلکو دی او پرایویټ سیکټر کوم زمونږ د بابړ ډیر کافی اکثریت دی
قدر مند اردوونکو دغه وا زمونږه د نن خبرونه بل ونه با د پښتونخوا د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سر راځو تر هغه مو په لوی او مهربان خدای سپارو
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
یادونه
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې